سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازګر څلور بجې دي تاسو مخک لازادي رادیو ناوړي اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري دا سار لښپګو دا مخام تشپګو په لاندو څپونو نس یو شو 25 مترو او د مخام لښپګو د سار تشپګو په منځني صفات او لاس شپګ نه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې د افغانستان پولیسا په څو بریدونو کې لږ تر لږه ته پاکستانی سرتیری او سختریزي وسله وال وژل شوې دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو دی اژانس ته ویل دي چې تیر شپه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخوتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې و کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډزو ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. دې ته ورته ادعاوې له دې مخکې پاکستاني چارواکو په کراچو کړي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د ناتو عمومي منشي ینس سټلټنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدله ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. سټلټنبرګ پرون د دې لپاره د خدای پیمانۍ په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کال جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین سټلټنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلینسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه زدونه قیس څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې ادا کړې و چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې یرغلي زبرید یې په شاته مولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پوځي پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري، خو هغه کولی شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکراین له برلاسیتوب سره مرسته وکړي. د اوکراین د اروپای کمیسیون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعه ویل چې د اوکراین یو پلازمینې کیف ته رسېدلې او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو او اوکراین ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جیو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر لیکلی دي چې دای هم چدای کیف ته تم سفر دی او هغه مهال د ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیه هم د اوکراین د انرژي تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر هم همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو یو سلو اتاویا میلیونه ډالر به په اوکراین کې د ژمنۍ وړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبې وویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اي آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دې ټیکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي. د ډلې ویل چې اي آی زموږ نړۍ بدلوي، د ساینس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي، او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم د شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړي سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډېر باندې وي کولی شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سر به کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت ته به له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلای شئ. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ به په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان ښځو غږ راپورته کیږي او ملاتړ کیږي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انسټیټیوټ غوښتنه کړې له نړیوالې ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري. خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني يم. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرښې پوګدو کې د تیر مخام په شوی جګړې د ځای طالب چارواکو خبره درېدلې. خو کاروباریان وایي حالات نورمال دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د پنجشنبې په مخام شپږ نیمې بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. خو دا چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شوب لړولی ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوي. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې. خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. بلال وردک د نخته د لامل پاړه څنګه وایي؟ خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پغدي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ اجازه نه ورکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، توپ مرمۍ باندې چې مالي زیانونه هم لري. خو د ځاني زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه کېږي.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند لازادی رادیو سره خبرو کې ویلی چې طالبانو د پاکستانی پولیسو ځواکونو مقابل کې ځوابي بریټ کړای دی. یو شمیر ځایی خبر اعلان لازادی رادیو سره خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرخي په اوګدو کې د روسي نخټو لامل غني کورنۍ اړې شوی چې خپلې سیمې پرېګدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د روسي نخټو پاړه څنګه دی ویلي؟ ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرخي په اوګدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې واورېدل، تیر ماښام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او همدارنګه طالبانو ترمنځ وسوال طالبان ترمنځ نښته رامنځته شوې وه. د همدې موضوع په تړاو باندې زموږ د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. له دوی په واورو چې خټک صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلی، تاسو کړه ته وایس په دې اړه په پاکستاني رسنیو کې روسي جزئیات څه دي؟ دوی دغه پیښه څنګه انعکاس کړی ده؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن، یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده، او دا سهار وختي په یو بجه باندې شوې ده، دا په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا، یعنی پرون مسخوتن شوې ده، هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټ باندې حمله کړی دا، او په غی کې د پاکستانی پوز یو حوالدار چې دی هغه پکې وشل شوی دی. دا دویمه پیښه چې تاسو تک ماوي دا نن شوی دا، یعنی یو بجه سحر وختي، او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده، او هلته د لدی تحصیل په جنوبی وزیرستان کې هلته د پاکستانی پوز په یو چوکې باندې وسلوالو برید کړی دی، او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوې دي، او لس سرتیری چې دي د پاکستان د پوز دا پکې ژوبل شوې دي.
خټک صاحب، که په دې اړه مرته وایي، د زین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنۍ ورکړي دي، یو ډول کسان چې غوښتل پاکستان ته واوړي ویل کېږي چې د پاکستانی سرتیر خوا په دزو وشتل شوې دي. بیا طالبانو مخکې مې دا کړی و چې د دوی خاوره او د افغانستان خاوره په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستاني رسنۍ او دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل، دا اوس هم دا اوس تاسو چې خبره کوي، دا د پاکستان د پوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی دا، او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې دا په پوله باندې راوړي د افغانستان د پولې نه، او دی په معنی ډزې کړی دی، او دغه په نتیجه کې دغه کسان وشلی دي.
په ټوله کې پاکستانی چارواکي د دغه روسي نخټو په اړه دا روسي نخټه لدی وړاندې نخټه شوی وی په سرحد کې په پوله کې څوای، او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلی کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورینو ډیره زیاتې خراب دي، او د اغي وجدا د چې کته سو په ظاهر باندې وګورینو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا سوک تللی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي، او نه د کابل لخوا سوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اسې خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي، یو بل سره ډیر لوی پوله لري، ډیر نږدې دي. خو دا نه تګ راتک هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېرې زیاتې خینې دي. دویمه خبردار چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي، یعنی تحریک طالبان پاکستان، د دغه غاړې چې کسمره حمله کیږي دا ټول په افغانستان کې دی پناه اخستی ده، او د اغه غاړې ناراضي او پاکستان دنه حمله کوي. که تاسو وګورئ د نن تقریبا دوه هفتې وړاندې په کورم کې چې هغه د خوست سره پوله لري، د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي، او دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي، او بیا د دواړو غاړو ترمنځ دزي شي، دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ دزي کیږي. اوس کته سو غره په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم هغه باندې د پاکستان ترانه ته د نو درېدو یو تور لګیږي، دغه سره نور د اړیکې په غو باندې د پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود، او تر اوسه پوري د اړیکې زیاته ندی راغلی که سهم د طالبانو اغه کونسل چې د اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دې باندې نه پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نزه زکه اون درېدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجیب ښکاری غته څنګه پتن لیک جدار د ملک ترانه ده نو په دې باندې اړې کې ډېر زیاتې خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجې نه هم اړې کې خراب دي بلکې تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لاره چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجمانه تړلی دا چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کوم روان شوی دی وای چې دا دی جوړ کیندي د تورخم لاره تړلی دا او اغه لار بیا بدل کړل شوی دا نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي اغه مالونه هم خرابېږي لګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه زی پاره تجارتی اړیکې هم خراب دي امنیتی اړیکې هم خراب دي سیاسي هم خراب دي او ډیپلوماټیکی هم خراب دي
فخر دلته دولنې پښتنې کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته موږ ملي سرود هم هدف دی ښه موږ ورته ملي سرود وایو او دا ورېدونکو د لپاره دا وځه
ملي سرود
او کډوالو باندې د دیغې څومره د لنډو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي چې کوم چې نارجستر شوی افغان کډوال دی دا به مونږ اوباسو خدا کله کله دا بیانونه هسه هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه خو ظاهره ده هر څوک وایي چې اوباسو خودي هس نیټه نه مقرر کړي مطلب دا چې نیټه نه مقرر شوی نو بیا تر اوسه پوری پکډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه درغله د پاکستان لخوا چې کني تاسو به خامخ او زی خدا دا چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد په خبر کې خو بیا هم لګ حالت خي خو په لاهور کې مشکل وته جوړیږي پنجاب کې جوړیږي پسند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا یې پولیس تنګي په سن کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د بشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر روستي نخته په اړه سره جو سیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم در چلرو خو ترغې وړاندې ورشو یوې نړیوالې موضوع ده د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکران په پلازمینه کیف کې ده نوموړی به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او هم بل د هیواد سره د انرژۍ د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوري نورو
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلان بل اوکراین څخه د اروپای ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډیټا سات د روسي په بریدونو کې پنه شوې او ویجاړ شوې د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنه وکړي مېرمن فوندرلان نن جمعه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلې دوه دی او روسي هم د اوکراین د انرژي پر تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي تمه ده چې نوموړی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبرې وکړي چې اروپایي ټولنه په څه ډول کولای شي له اوکراین سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه همدارنګ زیاته کړې چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلي چې لکیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي هغه زیاته کړې چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي د اروپای کمیسیون مشر کیف تل سفر یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپای ټولنه به اوکراین ته نور یو سلو اتاوی میلیون ډالر ورکړي چې پرې د انرژي ویجال تاسات ورغوي نوې کېدونکو انرژي ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوي ورغوي د روانېونی په پیل کې پاریس میشته د انرژي نړیوالې ادارې IEA خبرداري ورکړل چې اوکراین به سګنې سخت ژمې په مخ کې ولري ځکه د هیواد انرژي تاسات د روسي د بریدونو په نتیجه کې ډیر تر فشار لاندې دي روسي په دغو بریدونو کې د اوکراین د برېښنا د تولید د تودولو تاسات او د لیک دولو شبکې په نخښه کړې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وايي نړیواله ټولنه له هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره دی چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکه کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلن لپاره د ویروخانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلي. یا د انسټیټیوټ د پنځمبې په ورځ په یو څیړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړې ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یا د انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنۍ دو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او میرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډیر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایا سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریز خپل کړي. د بشري حقونو فعالې رقیه سایی آزادی راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موږ له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریز خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
بشر حقوق زنان تر افغانستان
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لاره هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي، باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تیری کی، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو لاسلی شرطونه څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو زموږه آزادی رادیو ناوړی او آزادی رادیو خبرونه څلور ویش ساعت دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سپونه نسیه ویش 25 متر او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ صفه تو لښبګ نوی هم درنګ تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو پر وب پاڼه چپاته آزادی رادیو .com د حالته ولولې هواوري لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لوستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اورزګان ته ورسو. د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتونکي دي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پرختی کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بیلابیل برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل سیمې په راپور کې اورو.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 30 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوي. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له دې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 53 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې د تعلیمي ستونزو په اړه وویل.
تو په دغه دغه کې غړسوی نو د سپینجرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بالا لکاو هم ګرځو.
نبی الله د یادی ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی د بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي.
موږ د دې څخه څنګه سره مخامخ چې موږ نه رسیدګي کوي چې مریض راته پیښ شي نه بل خو موږ د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریږ دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریږ ډیر دي موږ مریض درځي نه رسیدل موږ شپخانه تر رسیدګي نه سو کولای بل ځای تر رسیدګي نه سو کول موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت صدق غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورئ.
دې دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نورو اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي.
شهر تو ګور د کانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شهر تل در کندل ولسوالۍ په نامه مده دغه ولسوالۍ په نامه مخ سارا کې په دې نامه شرمیر په دغه شهر شرمیر په دغه کانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ د غواړو د اسلامي مرحله ته ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنه وکړي. زموږ شهر ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي د عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وايي پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپلو هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وايي چې اوس مهال د غنی پرمختیایي پروژې حالت فلي کړی دی.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له ولسوالۍ څخه د چپدې برخه کې ډیره توجه ته سوې ده او لا هم به توجه ته کو تر څو د نړیوال موسسات په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مدرسې خپل بلجې څخه د تدبیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او د دې پروژې په لیکي.
دا یادونه ورده چې د چنار ټول ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان ولایت د گیزاب خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخ کې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په 15 ورځو هغه کسان یې نیولی دي او افغانستان ته یې را دمرس کړی دي. د ویزا هم لري قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته د هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي. هر څه ټول تاریخ لیدي ویزا هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سړي کړی دي. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني خکستری وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مده چې قانوني کسان چې څوک ورتي ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی یکړای دی. یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورتي دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وروره تخ مخکې ما تای سره خبر کړی وای چې د مو وسې د یو خوره خواره در په در سیمه د سیل تقریبا لو د سوالی جخه 50 کیلومتر لري یو زموږ په سیمه کې شبکام کار نه کوي. دا زه تای سره خبرې کوم د یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو. مودمو سیمه ډیر مشکلات لري ورور تاسې د دمو غاغ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارات تر مسلونه ورسوي سیمه په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه مو روغتیاي مرکز ته لرو سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در پدره یو خلک غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو ورور د دمو غاغ ورسوي مو ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی میتر او رسیدو پا دی برخه کی در چا دا زاده ملمه پروگرام لرو خود رغی ولانده